السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوچ لري برخې ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو ولس مشر غوښتنه کړې چې نړیوال دی په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت د هڅ څوملاتړ وکړي تر خبرونو ورسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدل شي د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملی اقداماتو ته اړتیا ده
ما از مقامات حکومت افغانستان
مجل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سېشنبه د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په دو جله حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه لس خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپای ټولنې د غړو او ځین نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې دراتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې ارګ په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړ شو د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو دارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي بلخو په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له شغلی غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امر الله صالح سره د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې راغندوي او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپل اندېښنه څرګنده کړه په افغانستان کې د خبریالانو مدني فعالانو دینی عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې ورستوي کې زیاتې سوي دي په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه 22 کسان ووژل او له 30 زیات نورې ټپیان کړل د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و دا حکم اوس د استیناف محکمې لخوا تایید شو
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فبروري میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي امنیت شورا به دغه ورځ دا قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجیح کړي خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او غازو پر سکتور چې اداره یې د پاوز پلاس کې ده بندیز ولګول سي پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري میشل باشلیت په یو بیان کې ویل چې وروسته لدی چې د میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه لږ تر لږه 45 کسان وژل سوي او 1200 زیات نور کسان نیول سوي دي د امریکا متحده ایالاتونو هیله وشو ده چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون سي. دا هیله وروسته تر دې وشو ولسو چې د واشنگټن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون ویل چې واشنگټن خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي په باب ځینې هڅوونکې اشارې ورکړي. نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگټن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کیږي. د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو بیا لګولو اعلان وکړ. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یوه ژوبڼ کې نه غټې بیزوګانې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین سوې. دا په نړۍ کې لومړنی ژوی دی چې په دومره لوی شمېر کې واکسین کیږي. د سان دیاګو د ژوبڼ چارواکو نن وویل چې څلور اورانګوټان او 15 بونوبو بیزوګانې په وروستیو اونیو کې په کورونا وایرس سخت سوې. د دې ژوبڼ ویاندې دارلا داویس د برېښنالیک د لارې روټرز اژانس ته ویلي دغو نوه بیزوګانو ته ازمیشتي واکسین ورکول سوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ سوی و. دغو بیزوګانو ته کورونا ضد واکسین په داسې حال کې لګول کیږي چې په جنوري میاشت کې چارواکو د سان دیاګو په سفري ژوبڼ کې په کورونا وایرس د اتو ګوریلاګانو اخته کیدل تایید کړي وو. د خبرونه د سر موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو لغړ غوړی چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د ایکو سازمان 14 سرمشریزې ته د وینا پر مهال یو بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشري ځای پرون مزدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
یور سپورت فور ا کمپریهنسیو سیزفایر
لایو پر اخوربند څه حساس ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانې خبرې چټکی کړی ډیر اړین دي. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شوی یو. هغه وخت راغله چې دا تاریخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړول دي پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نو وخت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوه ته ورسید خو له هغه مخکې په کابل کې افغان چارواکو او له حکومت او تلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوی طرح وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي ویلي چې په دې طرح کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه. خو پر دې موافقې د یو کال له تیرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاستی، خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټک او ار جی زموږ د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبريږي. خو ترغه مخکې اوري چې په قبایلی سیمو کې مشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي دي. تفصیل لبنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضربې عذاب عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامل ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازالې پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو، مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یې کور او دوکان ضربې عذاب عملیاتو کې ړنګ شوی، د تاوان معاوضه یې لا هم نه دی اخیستی.
میرامشاه ډام ډې تر پخیلو کې مې خپل شخصي کور و، ایوب مارکیټ کې مې دوکان و. هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو، هغه هم په ضربې عذاب اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. سرمایه مو چې لرله، هغه په ضربې عذاب اپریشن کې ختمه شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو. څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملخان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل غوښتی و، ورته یې رسولی، خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروت وم. په ډنډې کې په ملخان سرای کې مې دوکان و، ډک کورونه ډک. د 24 ګنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضربې عذاب کې به ته اوړی. موږ راوختي یو، او موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمونه هم ډک کړي دي، ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته، کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي، تاوانونه ورکړي، موږ هم خواهش غواړو
عبدالرحمن وای چې 15 کالای په میرامشاه کې تیر کړی. هلته یې کاروبار ول. هر څه یې په ضربې عذاب عملیاتو کې ختم شوی، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دوکان و، دا ارسته ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دوکانو هغه دې ګلاب خان بدنل ته راوړي. هغه چې کله مونږ ور وړل، اوس پورې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان یې ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارچی ور وړی دي، د هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پورې نه دی راکړی. نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو دا دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړي، خبرې پی روانې دي، خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي، د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضربې عذاب عملیاتو کې میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری د کابل بالا حصار رغیشی د پاچایانو د ځای یو وخت په خو هم چپلو وړاند کړی وو چې دا غو وخت کیسه امیر عبدالرحمن خان کړی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د عینک لرغوني آثار څه راته وایي.
زردشتیانو او بودایانو یوازې په څو میتر کې یو بل سره زغملي دي.
د ننګرهار میملا رغول غواړي
دا پنځه نفره مونږ د دې او دارې له نشو ورسېدلای.
پر دې مصري سملاسي مشاعره لرو.
زه لخپل تصویره ما تمات غورځم
او د خبرونه پروستیو کې گل زمان نیمه پیړی مخکله چمبی سره سندری پیل کړي او د موسیقي بابا شو. د کابل د بالاحصار درغونی چاري روان دي او په دې ترڅ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې سیمه کې د نویو تاریخي آثارو د موندلو خبر ورکوي. د کابل بالاحصار د جنو سیړونو لمخي په 15 میلادي پیړی کې ودان شوې ده. کله چې د تیمور شاه په وخت کې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدېده سلطنتي مرکز په بالاحصار کې وو. بیا وروسته اوسنی ارګ ته دفترونه ولېږدېدل. په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه لیکوال او شاعر علم ګل سحر چې د ارګ نن او پرون پونم کتاب یې لیکلی دی وایي
بالاحصار خو د افغانستان د شاهانو عنعنوي د اوسېدو ځای او دفتر وو. دا خو تاسو معلومه ده چې ارګ په جګړو کې وران شو او عبدالرحمن خان چې کله راته ورسېد په کابل کې داسې ځای نه و چې پاچا دلته واوسي او داسې ویل کېږي چې څه موده په یو اتاق کې ودی. په خپلو خاطراتو کې وایي چې حتی د شپې به مې له موږکانو نه خوب نه شوی کولی. بیا تشبیه ونیو چې د پاچاهي یو داسې ځای جوړ کړي دغسې یو پلاس جوړ کړي چې د پاچاهي وړ وي. نو بیا د کابل سیند دې خواته را واوښتلی او په 200 جریبه ځمکه کې د کابل ارګ جوړ کړ. د ارګ نقشه د خپل جوړه کړه او تدبیق چاري هم د ده په غاړه دي. ویل کېږي چې ده به په خپله د ارګ کاس تاره. بیا یې لومړۍ ودانۍ چې پارک یې جوړه کړه کوټي باغچه وه چې یو وخت کې بیا د افغانستان موزیوم دلته انتقال شوی وو. او ورپسې بیا نورې ماڼۍ جوړې شوې. دلکشا ماڼۍ د ده په وخت کې طرحه شوه خو بیا د امیر عبدالله خان په وخت کې جوړه شوه. او بالاخره آهسته آهسته د کابل ارګ جورس او دلتا دی حکومت دفترونه
د بالا حصار ودانی په نویمه میلادي لسیزه کې د کورنۍ جګړې پر مهال یو ځل بیا سخت زیانمن شو. په دې سیمه کې اوس یو شمیر منقول او یو شمیر غیر منقول لرغونی آثار پیدا شوي دي او څېړونکي په دې باور دي چې ډېر نور شیان به هم له دې سیمه ترلاسه شي. له کابل راپور لرو.
لرغونپوهان د کابل بالاحصار کې د تاریخي پاتیشونو د موندلو خبر ورکوي. د دوی په خبره کې دای شي چې دا تاریخي معماری د کوشانیانو، یفتلیانو او اسلامي دورې پورې اړه بندوي. د فرانسې د لرغونپوهانو د سیرنیز پلاوی غړی زبیح الله محمدی وایي چې دوی له دریو میاشتو راهیسې د آغا خان فرهنګي بنسټ په مرسته د کابل په بالاحصار کې کار پیل کړی. خغلی محمدی د ترلاسه شوی او تاریخي آثارو په اړه ویل
دا دیوالونه په بیلابیلو دورو پورې اړه لري. هغه ساختماني مواد چې پکې کارول شوي مشخص دي. هغه دیوالونه چې وروسته جوړ شوي دي په یفتلي دورې پورې اړه لري.
د نوموړي په خبره ده چې بالاحصار نظامي ځای دی. تاریخي آثارو ته یې لاس نه دی وروړل شوی او له دې وړاندې په یاده سیمه کې څېړنې هم نه دي شوي. د ده په خبره په راتلونکو 4 کلونو کې تمه شته چې په بالاحصار کې د څېړنو په پایله کې نور تاریخي آثار هم ترلاسه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د بالاحصار په 6 برخو کې د لرغونپوهنې څېړنې روانې دي چې د دې څېړنو بهیر کې منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د لرغونپوهنې مشر نوراغا نوري ازادي راډیو ته ویل د آثار چې د اسلامي دورې له لومړیو تر تیموري دورې دي، د بودایي دورې آثار، د کوشانیانو دورې مغاری، د یونان باختر دورې سرامیکي لوښي، برجونه د چونی په خولو د شونه دیوالونه پکې شامل دي.
سیرامیکی لوښي یا چې کرونه موږ ته پلاس باندې راغلي چې هغه د یونانو باختر دورې پورې ارتباط لري. دا قصار او سکې او ټول منقول آثار د افغانستان ملي میوزیم ته یو تعداد انتقال شوي دي او یو تعداد فعلا هم په ساحه کې شتون لري چې بعد له تحقیقات او اسناد سازي او ترمیم نه وروسته به دا بیا د افغانستان ملي میوزیم ته انتقال شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي.
د نوموړي په خبره دا سیړنې د اطلاعات او فرهنګ د لرغونپوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کیږي. بالاحصار د کابل سویل ختیځ کې د شیر دروازې غره په لمنه کې د غونډې پر سر د 210 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کابل بالاحصار چې یو وخت به د نظامی موخو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده، اوس پخوانی ښایست نه لري او تر ډېره دیوالونه یې نړېدلې دي. د 1999 کال د سنبلې په درېمه د غخان بنسټ او هندوستان ترمنځ د بالاحصار د بیا رغونې په موخه یو هوکړه هم لاسلیک شو چې مالی لګښت به هند ورکوي.
د کابل په بل حصار کې شمیر موندل شوی منقول آثار د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوی دي. په کابل کې ملي موزیم تر روان مریض کال د لوګر له عینک سیمې تر درې نیم زرو ډېر آثار انتقال شوی دي چې یوه لویه برخه یې تازه کابل ته ولېږدول شوه. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د لوګر د عینک له سیمې تر 2500 ډېر پخوانی تاریخي آثار په کابل کې ملي موزیم او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغوني آثارو د ریاست لابراتوار ته د مارچ په لومړۍ نیټه انتقال شول. په مشخصه توګه چې دا څرنګه آثار دي، د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وضاحت ورکړ.
په دې آثارو کې 410 قلمه خټین، ډبرین، میسی، سفالی او موږ په پښتو کې ورته کودوړي وایو، او دغه راز مجسمې د ساتنې او خوندیتوب په موخه ملي موزیم ته، او پاتې 2140 قلمه نور آثار چې پکې میسی او نقرهیي سکو شتون درلود د پروسس او سپکارۍ په موخه لابراتوار ته ولېږدول.
د عینک د سیمې آثار د کوشانیانو او یفتلیانو د وختونو دي. کوشانیان شاوخوا 400 کاله تر میلاد مخکې پر سیمه واکمن او یفتلیانو بیا نږدې 4 پیړۍ تر میلاد راورسته هلته واک درلود. د عینک په سیمه کې یو وخت د زغم او د یو بل د درناوي تمدن خلق شوی و. عبدالرحمن تسلوی:
زردشتیانو او بودایانو یوازې په سومیتری کې یو اړخ کې د بودایانو کلی ده او په بل اړخ کې د زردشتیانو کلی ده. بودایانو د بوتانو عبادت کړی ده او زردشتیانو د ور ان همغه وخت دوی یو بل سره زغملی دي او د یو بل فرهنګ منلی ده او خپل تاریخي او لرغونی آثار مونږ ته په میراث باندې راپریخي دي.
کابل ته د عینک د سیمې د آثارو وړل اسانه نه دي. دا اندېښنې تل ورسره مل وي د لیک دی دو په وخت ځینې مهم آثار ضایع نشي. اوس د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د 10 جریبه مځکې شاوخوا دیوال ګرځېدلې دی. چارواکي وایي چې دلته به راتلونکی لمریز کال موزیم جوړ شي.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو .com کې ل ازادي رادیو
په خوست کې فرهنګیان له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغونې ته پام وکړي. مخکې تر دې چې خوست ته ورشو، ننګرهار ته به مخه کړو چې یو تاریخي ځای د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. ځایي خلک وایي حکومت څو ځلې د خوږیانوی ولسوالۍ د میملې باغ د بیا رغونې ژمنې وکړې، خو تر اوسه یې د عملي کېدو څرک نه لیدل کېږي. د دې ولایت والی ضیاءالحق مرخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره به دوه پروژې عملي کړي، یوه یې ساختماني او بله یې هم د دې بڼ د ونو بوټو بیا کرل دي. په ننګرهار کې مو د ازادي راډیو خبریال میملې ته ورولي.
د سپین غره د لمنې د وی سمسوري درې منځ کې د مملي باغ دنګ چنارونه او صبرونه ل لری د نندارا چانو نظرونه ورماتوي. دا باغ د جلال آباد خار جنوب لیدیس کې د خوګیانو ولسوالۍ اړوند مملي سیمه کې پیړې وړاندې د هند مغولو د واکمنۍ پر مهال آباد شوی دی. د سیمې خلک وایي نه پوهیږي چې باغ د سیمې په نوم جوړ شوی او که سیمه یې د مملي په باغ په سیمې مل نومول شوی دی. په 122,500 مربع متر ځمکه په مربع شکل آباد شوی دی. قدیمی باغ ترڅنګ هغه تاریخي لار هم تیر شوی چې یو وخت مهال د کابل، پېښور، لاهور او ډیلی ترمنځ د کاروانونو او وخت نا وخته د واکمن او لخکرو د تګ راتګ لار وه. خو د مملې اوسیدونکو وایي د مملې باغ چې یو محل د شاهانو د مزه او د تاریخ لړۍ رسړو تو دروغ راوتله اوس د ویجاړي دو لګواخ سره مخ ده. 15 کلن شمروز خان د مملې اوسیدونکو ده. د وایي د سیمې خلکو په تیر څول سیسو جنگ جګړو کې په خپل شخصي امکاناتو د دې تاریخي دولتي باغ ساتنه او پالنه کړې ده. خو سره لدې هم د وګدو جګړو لا غیظ خوندې نه ده او بیلا بیلو برخو کې رغولو تاړتیا لري.
دغه باغ تاسو ګوره تاریخ مال معلوم ده، تخمینه د ما عمر هم شپته 15 کالو دي. اکثر زيون دولتي چور شو مطلب لونه سره کله ویالي ټول تخریب شي. خو دغه باغ تاسو ګوره ان شاء الله دی ولس همکاري وسم تر او تازه وجود ورته وکي. دا اوس د موږ باغ نه دي، مطلب دولت خو دی ولس دي ساتنه او حفاظت مطلب ولس به کوي.
د شمروز خان په وینا دا دولتي باغ دی او تاریخي ارزښت په پامې باید دولت ساتنه او پالنه وکړي او په یو داسې ځای بدل کړي چې هم باغ سمسور او ودان پاتې شي او هم ورته سیلانیان رامات شي. ګلاب د مملې باغ یو ساتونکی او باغبان دی. د وایي پر لزګونه جریبه جوړ شوی مملې باغ لپاره د ده په ګډون ټول 15 باغبانان په کار بوخت دي. ګلاب زیاتوی 15 کسان پالون کې د دې دومره لوی باغ او بو کولو ته هم رسیدګی نشي کولای او وای باید د باغبارانو شمیر زیات شي.
اوس فلحال 15 نفر یو. دا 15 نفر مونږ د دې او دارې له نشو رسیدلای ډیر مونږ دا یو ځای بل ځای دا خبر مونږ واضح کړی چې بس به چې دلم څه سیریا شي کار پکې وشي باغوانان دې زاپشي په دې خاطر چې دوامدار کار پکې وکړي.
د سیمې فرهنګیان وایي مملې باغ شاوخوا 400 کال وړاندې د هند مغول واکمن شاه جهان پاچا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. دا سی تاریخي روایتونه هم شته چې مملا یا نملا د شاه جهان پاچا دی ویلور نوم وو. وروسته پرې د افغان واکمن حبیب الله خان په وخت کې هم کار وشو او په باغ کې و پخا قصر ډول ودانه جوړه شو. د امان الله خان په واکمنۍ کې د مملې په باغ کې د ټلیفون سویچ بورډ نصب شو چې دا سیمه یې له جلال آباد او کابل سره د ټلیفون لارې وصلوله. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې هم په دې باغ کې ځینې رغنیز کارونه تر سره شول. خو وروسته چې ورپسې جګړې راغلې د باغ ساتنه او پالنه تر ډیره ځایي خلکو وکړه. د مملې باغ د ساتونکو د معلوماتو له مخې په دغه باغ کې د ناجو 400 ونې، 350 چنارونه او سلګونه نورې میوه لرونکي او زینتي ونې او بوټي او د ګلانو بیلابیل ډولونه شته او همدارنګه باغ دننه پر پراخو سړکونو او د اوبو په حوضونو او فوارو ښکلی شوی دی. په سیمه کې له مملې باغ سره تړلې د خاپیریو او دیوانونو ډېرې افسانې لا هم خوله په خوله کیږي. د سیمې خلک وایي د دې لپاره چې د مملې باغ د لا ویجاړې مخه ونیول شي او د سیلانیانو د ورتګ لپاره په یو مناسب تفریح ځای بدل شي نو په بیلابیلو برخو کې کار او رغونې ته اړتیا لري او دا چاره د دولت له پانګونې پرته ممکنه نه ده. کله مو چې مسله د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریکه کړه هغوی وایي دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو په ځانګړي ډول د مملې باغ جوړېدو ته ژمن دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي د مملې باغ د رغونې لپاره یې 1,000,000 افغانیو په ارزښت په دوو پروژو کار پیل کړی چې یوه یې د ساختماني بیا رغونې او بله یې د نویو نیالګیو د کینولو ده.
اما اوس د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ننګرهار محلي حکومت یا اداره پلان لري چې دې برخې ته توجه وکړي او دغه تاریخي باغ بیا ورغول شي. د دې هم سروې شوی ده، هم ډیزاین شوی ده، په حدود د 1,000,000 افغانی لګښت ور باندې راځي. امیدوارم چې 14 مالی کال کې له خیره دې ته توجه وسی او زه شخصا دا به ان شاء الله تعقیبوم ترڅو مملې باغ بیا ورغول شي.
د مملې باغ د ویجاړو او لګواخونو سره د مخشوو برخو په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په لورو پرتو سیمو ولسوالۍ وکیل تیرو نامنۍ راوروسته د نسبي امن او قرارۍ سره د دغه باغ لیدو ته د خلکو تګ راتګ او پاملرنه زیاته شوې ده.
ننګرهاریان د مملې تاریخي بڼ بیا رغول غواړي. بل لور ته خصوصي فرنګیان غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ملي او نړیوال بنسټونه دي د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغولو ته پام وکړي. دوی وای کچیرته د دې عبادت او ساتنې او رخونې ته پام ونشي نو د دې ولایت ډیری لرغونی ځایونه به لمنځه لاړ شي. نور حال خوسته په دې راپور کې
په خوست کې فرهنګیان او رون اندی له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایثار غونډۍ، تختبیه کې پوځي کلاګانې، د غازی ببرک خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغونې ځایونه دي چې د حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الرحمن غریبیار آزادۍ رادیو ته وویل:
اکثر تاریخي ابدات او ځایونو ته هیڅ توجه نه ده ترسره شوی. خوست له نیکه مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخي ځایونه یا ټول تاریخي ابدات په امن لرون کې سیمو کې دي، بزوکه ولسونه لري. زه وایم چې که دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراج وایي: تاریخي ابدات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي ابدات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابداتو ته پاملرنه وکړي او پر رغونه کې لمک سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي: سره د دې چې په خوست کې تاریخي ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه لیکل شوی.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وختنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست ته راولېږي ترڅو د دغه تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمره پیشي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغونی ابدات موجود دي؟ په اړه د ابداتو مسؤل سید قابل شاه میاخیل وایي:
په خوست کې موږ تر 15 شپږ پورې تاریخي ابدات لرو. مثال په ډول لکه د غزیب برخان کلا، کاروان سرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد او ځینې جمعتونه په کې لرو، لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورۍ تڼه، ززي میدان کې سیټي وان برج.
بلوری ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي: د خوست د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل ګنبده چې خواوشا 300 کاله لرغونتوب لري، د رغونې چارې تر سره شوې. د ده په وینا چې د نورو تاریخي ابداتو رغول هم په پام کې دي.
د خوست خر، د تختبه کو غونډۍ هم په پلان کې لرو، او د تختبه کو غونډۍ په سیمه کې د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروې تر سره شوې ده. د غزی ببرخان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروې هم تر سره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروې کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون که پدی باور دی کچیری په خوست کې لرغونی آبدات و رغول شي، نو د دې سیمې د خه او مساعد آب و هوا له کبله به دې ولایت کې سیلګری دود و ده وکي او د هیواد له داخله او بهر نه به دې ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
نصیر احمد احمدی هغه افغان لیکوال دی چې تر اوسه 15 ناولونه چاپ شوي دي. دا ګڼ شمېر ناولونه یې په لنډ وخت کې لیکلي دي. لومړی ناول د بوډا او لیوانو پلونه پونوم نږدې 14 کال مخکې خپور شوی وو او وروسته یې د رنګه غوښونه پونوم په وروستیو کې چاپ کړی دی. له ښاغلي احمدی په واورو چې لومړی ناول له وروستي و سره څه توپیر لري.
لومړنۍ لیکنو کې یو څومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-14 کاله وسوتلې دي. خامخا 14 کاله چې وسوتلې دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کړه غلا ده چې په هغه وخت ما یو خدای دې د سیمه ایز ژبه مې ډیره کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وي. خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور دې هم متوجه کوي، خپل هم لیکوال متوجه کیږي، نو بیا ورو دغه ستونزه حل کیږي. او بل خبره دا ده چې په لومړي ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او ساتیا مخه و، هغه کې ډېر موضوعات راوستي دي. یعنی هغه کتاب باندې شاید 350 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروستیو نه ولنو کې بیا اته کړی دي دا موضوع وړه کما
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي. ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناولیت یا په وجدې لاندې کې بدلی شي نه په ناول.
یو خدای اوس په خاني د خاني ناول نه دي کړ نور دنیا ساتب مې فکر وکړو هغه د ناول ناول چې یو څو دی او چا ژوند اته دغه لنی د دې کژوان به راخېسته وو د ماشيان به ول د اولادونو به ول اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دا ډیر وړه موضوعات راخلي. وړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لاندې کې قالب کې به جوړ راشي. وړه موضوعات ډیر اخونه لري. فرض د غورستیو کې ما یو ناول ولیکو د ښار په نوم باندې سای ډیر وړه ده. یو انجلۍ ده یو کلیواله جدی ده دا دی غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي په شار کې دی پیسې داري او بیا چې کدن میرمن چې هغه ناروغه ده دې خدمت کوي. ډیره وړه کیسه ده خو د دې اساسات د هغه شاري او کلیوال ژوند د توپیر د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته ما خراغ لای ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخیده شي دا ممکن سم وي لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لندو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غډیر زړه ناولونه خلا بیل دي چې داستا یوس کې او ګورکی او دغه کسانو بل کې ټول ژوند به راخست لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو دا د پینزلس ناول لیکلی دی شای اخر کسان چې په لاند وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځینې شان تکرار شي کرکټرونه تکرار شي صحنې تکرار شي مکالمو کې تکرار راشي دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرض ما هغه تیر ورځو په خپل یو ځانای ناول وست نو په هغه کې ځینې دغه جمله یو کې شي راغلي وست دغه وسنی و ناول کې کاش په خونه خو تقریبا موږ ورته ونه ما امره بوډاو لیوانو پرمو په ناول کې یو دا ډیالوګ کارولای یو څه وخت مخکې یو اندی فلم وکړ ګوره څاغ لا پېژدم اینه هغه ډیالوګ هغه ما خوشاله وسم په یادو اس ما کارولای په دغه فلم کې مو ما خبر دوی راځي یعنی خبرې سره نږدې اساس سره یو ډول
دی کارکټونکو په وینا کچرته لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته ودا ورکی او هغه تغیر وکړي له پیښو سره ممکن ته تکرار مخاوني ولشي
او خامخا کرکټر کې د استقرار نه وي. کرکټر به تکرار نه وي هغه دې نتی شي دې کیسه دې جمله به تکرار نه
وي. یو بل شی هم ده هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار تډیره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي
لیکسه خو راځي د سیاب د خپل یو څه لیدلې نه ټول هم خیال نه راځي تخیل نه راځي یا بل څه درته ولي یا په ټول نه کتاب سره مخامخ ساوي همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده لاندې کیسه ده او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کله چې می برخي اته د صحنه دا یو بل څه نه دی څو کلی
تاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستون کې لري د لیکلو په وخت لوستون کې تپام کوي چې څه خوشوي او بیا هم غوښ ناول لیکي.
زه اول خپل ځان خوشا ماته مهمه ده. د موضوعاتو کې به فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده آیا خلک به خوشا کی نه به چې خوشا
لوستون کې یو سات نه دي کوم لوستون کې په نظر کې نيسي
ناول خو خپل علمي شای نه ده یو چا ست درې مڅورمه په مکتب لوستي یواز را کتاب ولا وصل سي دي دوم د سواد په تای سواد ولري نو خو یې غخت اخصائص یعنی اته مدل سي وسته لایسي
تاسو تنها لوستون کی یاد کړل یعنی هغه کسان سي لیک لوست کولای سي خو ناول بیا پاین وخت ډیر پیچلې شای هم ده یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونی سي چې سسته یو څل وړوي.
ناول د انګلیسي اثر نه ده ناول بیا څه او چې چې کوم څه لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ د کوم کې لپاره د کناډا یو پروفیسور لپاره دا یو دا چې چا لپاره د هغه دی عالی له الوار تحصیلات ولري ناول په ډیر د قصې ذوقي مسایل رن غاړي. ناول هنر ده. هنر کې دا چې یو تابلو یو بیسوار ته فوند ورکي او یو ډیر دغه چا ته فوند ورکړي چې هغه نقاشي باندې پوهیږي.
احمدی صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالفت دی. که چیرته سویه لوړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه شي.
نه دا سویه لوړې ده خو بیا ډېر ډېر عقل لري. فرض تاسو ادب ژبه ده یا ژبه باید پېچلي
د لوړې ساتې لیکل باید په ساده ژبه وشي.
دا خو دا فرض اوس هغه ته نه اوس دغه اورسای نه ولې غوما دغه رنګه غوژنه دا تقریبا دغه دوی ساینس فکشن ورته وایي. نه پوهېږم چې هغه معیار به برابرې که به نه وي. خو د ستورو کیسې دي هغه کرکټر له ځمکې او آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل ستورو سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده هلته دي نو هلته هر څه بیلي. ما په دغسې ژبه لیکلي دي. ګوره هغه د سیارو ژوند ده د کایناتو ژوند ده د ستورو ما دغسې لیکلي دي چې له هغه نه هر څوک استفاده کولی شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یا که فرضاً د پوهنتون فارغ وي هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا د نړۍ په هغو ناولونو کې چې ډېر منل شوي دي په هغو کې رواني اړخ ډېر مهم دی. له رواني اړخه کرکټر څرنګه بدلی شي صحنې ډېرې مهمې دي چې له کرکټر سره څرنګه ارتباط لري مکالمې مهمې دي چې دا مکالمې په څه سطحه باندې راغلي دي. نو دغه شیانو ته خو د ابتدایي سواد والا نه ورپام کېږي.
نه نو دا بیا بله کیسه ده که د ناول یوه برخه د هغه چې مثلا کرکټر له دیقان سره خبرې کوي هغه دیقان به په خپله ژبه غږېږي. که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کې ماسنو لیکچر ورکوي نو بیا خو دغه کرکټر سره دیقان په ژبه باندې نه شي غږېږي.
هغه رواني اړخ به څرنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی. هغه خو یو عادي لوستونکی نه شي درک کولی په شو ناول کې
څنګه ادب باندې پوه نه شوم.
مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده. یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یوازې دا نه ده چې ډېر هغه د لوړې سطحې سوادار خلک به دغه مني اوس دغه احساسات دغه یو شی دی چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري. زه فکر کوم چې دغه عربیات چې دا هنر ده هنر خو مشخص تعریف نه شته کولی. ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې د لاندې کیسې تعریف په انګلیسي باندې ولیکه
شکاره خبر ده سی تعریف هنر نسرا غشتلی زکه تعریفونه بیل دی لیکن وصول بیا بیل دی زکه وصول خو سایقل سی وی دی ورو ورو را مختصی وی دی.
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه تخیلی اثر وته موږ داس خاص وصول نه ستا کله ما څه لیکوال سم ما وکړه باور وکړه زه په دې باندې پوهیدم داستان شاید ناول شاید په یو اصلي نوم خبر خوست ورته ګورم موسی ورته ګورم هغه د پنځه سوکلو مخکې لومړنی ناول چې زه راخلم تر ډېره په هغه اصولو باندې برابر ده. یعنی دغه اصول دغه سمه دي چې ما زده کړي ون
په دې برخه کې ټولې دنیا ته چې وګورو ناول له پردو راغلی ده له غرب راغلی له اروپا راغلی ده د هغوی نقد چې ګورو هغوی بیا دا خبره نه مني چې یو څوک دې هیڅ په ناول باندې پوه نه شي او ناول دې ولیکي. باید په ناول باندې پوه شي. البته د هغوی هدف له ښه ناوله ده. یعنی که چیرې څوک شنه ول دي کې هغه باید په اصول باندې پوښ
چې هغه بوډا دیوان اوسلونه به شنه ول دي که به شنه یې خو زه په اصول باندې نه پوهېدم. خو په دې باندې ته نو خبر نه ول چې ته وایي ناول څه دی یا د لاندې کې څه ناول ترمنځ توپیر څه دی.
احمدي صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی. په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی.
فرق یې کړی فرق د موضوع لارخه کړی کېدای شي په د کرکټرونو د انتخاب اړه باندې ما په فرضاً سم کرکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی اوس می شاید سم کرکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د ژبې په اړه باندې د پیښو تلوسی په اړه باندې.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
د افغان شزینه شاعرانو شیرونه د کمیت له پلوه له تیرو شاوخوا 12 سره د پرتلې نه دي او د کیفیت لاره هم د شیرونه شغورې دلی دي. د افغان شزینه فرهنګیانو له آنلاین ګروپ څخه چې آسی مهرابي جوړ کړی دی ډیره مننه چې د ازادي راډیو دی پروګرام ته د شیرونه ډلې کړې دي. لیکوال او هنرمند آسی مهرابي مو لخپل هڅو په لندو خبروي او د خپل ګروپ د څو شاعرانو شیرونه را سره شریکوي.
افغان جونی او مرمنی په آنلاین ډول یو ګروپ لرو چې له دې لارې موږ فرهنګي هڅې کوو او د دې هڅو په ترڅ کې کله نا کله سملاسي یا فیل بدې هم شاعرې هم جوړوو. د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته مو د دې ګروپ یوه مشاعره چمتو کړې ده. دا مشاعره د شاعر او لیکوال مرسل احمدزی د غزل په دوو بیتونو جوړه سوې ده. دا هم د مرسل احمدزی بیتونه.
زه لخپلی تلوسی در پسی راغلم، زندگی لاندیشنی در پسی راغلم، زه لخپل تصویر ما تما تغورزم، زه لخپل تصویر ما تما تغورزم، لوشتلی آینی در پسی راغلم، زه بخپل قلم کی تور سیاهی سوم، ز درنگ خط للوهی در پسی راغلم.
دا بیتونه د شاعری لیکوالی او ژورنالیستی سویلا اصغری دی.
پچت نرا کتل ندلی دلم، تا پچت نرا کتل ندلی دلم، زپتیری سلسلی در پسی راغلم، ستیاره و خورشوی پا کچکی، ستیاره و خورشوی پا کچکی، مخد بلی کلی شغلی در پسی راخلم.
دا بیتونه دا تکړه شاعری او لیکوالی عبدی سپوږمۍ دی.
ما د مینې په هر راز باندې خبر کړی، ما د مینې په هر راز باندې خبر کړې، له هر لوري هر زاویې در پسې راغلم، مورې ورکه دې شي هغه توره ورځ چې لوڅې پښې تر هدیرې در پسې راغلم.
دا بیتونه د شاعری او لیکوالی مهر تاج دی.
دا شراب په میخانو کې مند نشي، دا شراب په میخانو کې مند نشي، کدا سری شونډې می خوري در پسې راغلم. تمامي عمر دې دغه یو ارمانو، کوس غاړه راکوي در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځوان شاعر امینه فنا دی.
په چادر دې راته اوښکې پاکې نه کړې، ژړېدمه سترګې سرې در پسې راغلم، د کافرې مینې زور دې و جانانه، رانه هېرې شوې توبې در پسې راغلم، رانه هیر شوی توبی در پسی راغلم.
دا بیتونه د ځوانی او تکړه شاعری حسینې وفا دی.
د سبا پلو کې پټ تزړه مرحما، زخمی کړی مشبی در پسی راغلم، د انصاف لمن کې چلر نصیبا، پړم تر څو به جنازې در پسې راغلم.
او دا بیتونه هم زما آسیې مهرابي. ماته ماته رواجو کړمه نیمګړې، اخ ټوټې 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 در پسې راغلم، مخامخ کتلی نشي او شرمېږې، خله می واخله له اوجې در پسې راغلم.
په ازادي راډیوي مجله خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربایم. د نړۍ مشهور اثر د آن فرانک د خاطراتو کتاب په پښتو ژبه چاپ شو. د ځوان نجلۍ خاطرې کتاب صفی وردک ژباړلې ده.
صفیا وردک په کابل کې د پښتو ادبیاتو د څلورم کال محصله ده. د آن فرانک د خاطراتو کتاب لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته په نړۍ کې لاغو کتابونو څخه دی چې ډیر پلورل شوی او ډیر ژباړل شوی دی. د آن فرانک تر مړینې وروسته چې په 1935 کال کې لنړۍ سترګې پټې کړې، د دې خاطرې د دې پلار خبرې کړې. دا خاطرې د نړۍ په نږدې اویا ژبو ژباړل شوي دي. آن لیزا ماری فرانک د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال خپلې کورنۍ څخه چې د جرمني په فرانکفورت کې اوسېده د هالنډ امستردام ته وتښتېده. هلته په پټه اوسېده. هلته له دوو کلونو وروسته نازیانو دوی پیدا کړل، دوی ووژل، خو د دې پلار آتو فرانک ژوندی پاتې شو. دا خاطرات آن فرانک له 1924 تر 1944 کلونو پورې لیکلي دي. د دې خاطراتو کمال په دې کې دی چې لیکوالې پکې له ټولو حواسو کار اخیستی دی. او آن فرانک په ډیر بد حالت کې دا لیکلي دي چې جګړه ختمی شي، یوه ورځ پای ته رسیږي. د دې خاطراتو د ستاینې یو ټکی کره کتونکی دا یادوي چې آن فرانک په داسې وخت کې چې د مرګ سیوری یې پر سر و، هیلې ژوندۍ ساتلی دي. صفیا وردک وایي چې دا کتاب یې له انګلیسي ژبې په دوو میاشتو کې وژباړه او څلور میاشتې یې د ژباړې پر بیا کتنې تیرې کړې دي. د صفیا وردک څخه به واورو چې د دې کتاب د ژباړې ستونزه څه وه.
ځینې کلمې اصلا معادل نه لري، چې لري ډېرې کمې دي. کله چې بېرته پښتو ته راړو هغه ځینې وخت هغه
ستاسو په ذهن کې داسې کلمات شته دغه اوس چې د غژباړه تاسو ته سخته شوې وه چې د ازادي راډیوي مجلې د پروګرام له اورېدونکو سره یې شریک کړي؟
مثلا خوشحالي ده. خوشحالي موږ په ځینې وخت د نیکمرغۍ معادل وي، هغه انګریزي کې ډېر کلمې ورته لرو، خو پښتو کې یوازې یوه کلمه لرو، خوشحالي. او بېرته د هغې معادله نیکمرغي راوستلی شو. مثلا نور انګریزي کلمات دي، اصطلاحات دي چې اصلا پښتو کې نشته، شارټ هاند او ځینې نور ډېر زیات کلمې چې ما په دې کتاب کې انګریزي خپل باندې راوستلې ده.
د څه خو په کتاب کې په انګریزي کې پاتې شي ونی دي چې فکر کوي چې د لوستونکو لپاره به بیا واضح نه وي؟
ګومان نه کوم د څه پاتې شي نه وي، خو ځینې وخت کلمات چې راغلي په وروکي تشریحات هم موږ نشو ورکولای، ځکه هغه پښتو کې اصلا شته نه.
او څه شي تاسو دې ته وهڅولې چې دا مهم اثر ترجمه کړئ؟
موږ باور جنگونه کار مختلف شي، مکانونه کار مرا بدل شي، او قربانیان تغییر وکړي، خو د جنگ ریښې نه بدلېږي. کله چې دا کتاب ولولو شاید په دې پوه شي چې د جنگونو ریښه څه ده، جنگونه له سره پیدا کیږي، او انسانان د دین او مذهب په نامه څنګه
د جنگ د وسیلې په توګه استفاده کوي. د ځینو کرکتونکو په باور ژباړه داسې وي لکه د یو اثر په باره کې چې څوک څه ډیر دقیق لیکي. نو د آن فرانک د خاطرو له ژباړې وروسته تاسو داسې احساس ونه کړ چې د افغانانو د جګړو خاطرې باید افغانان ولیکي او ډېرې ولیکي؟
ولنه ځکه د عادي خلکو ژوند په کتاب شوی دی. معمولا تاریخونه د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. زموږ تاریخونه هم همداسې دي، د عادي خلکو ژوند نه کتاب کېږي. معمولا د قهرمانانو په اتلولیو باندې غږېږي، او عادي خلک چې د جنګ اصلي قربانیان دي، ښځې او ماشومان، د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. او خلک اړ دي چې خپل ژوندونه په خپل اساس کړي، او خاطرات لیکل ډېره ښه لاره ده. په نظر
که څوک خاطرې لیکي، ستاسو له نظره په کومه برخه باندې باید یو افغان انجلی یا یو افغان ځوان یا یو افغان لیکوال یا لیکواله تمرکز وکړي چې خپل خاطرې لیکي؟ یعنی د آن فرانک له خاطرو څه زده کولای شي؟
د آن فرانک خاطرې په خپل مات بس دی لکه یو سټراکچر، خپل احساسات، خپل هیلې، او د خپل نظر د جګړې په اړه پکې شریک شوی دی.
که چیرته تاسو د افغانستان د جګړې خاطرې لیکي، له آن فرانک له خاطرو به څه شی راخلي؟
ما به ډېر فوکس په دې چې د عادي خلکو ژوند ثبت کړم. زما د خپلې کورنۍ هغه اغېز چې جنګ پرې کړی دي، روحانه او روانه دي، څومره متاثر کړی دي.
دا خو واقعا چې مهم اړخ دی، او د آن فرانک د خاطرو په برخه کې چې هم چې کوم تر اوسه پورې کومې لیکنې شوې دي، دا اړخ یې ډېر یاد کړی دی. لیکن د افغانانو په لیکنو کې تر ډېره پورې ممکن ځینې کسان داسې یو استدلال وکړي چې د لیکوال حواس ورک دي، لیکوال ډیر کله حکم کوي. فکر نه کوي چې د آن فرانک په خاطرو کې تر ډیره پورې دا خاطرې داسې لیکل شوي دي لکه یو څوک چې د کامرې فلم په خلکو باندې راګرځوي؟
آن فرانک خپله په خاطرو کې یو رقم بې طرفه ده. حتی په نازیانو بد نه دی ویلي، د دې بد نه دی کړی، او فقط هغه څه چې وی هغه لیکل دي قضاوت اسلام نه دی بشوي.
زما مطلب هم دا و، یعنی چیرته کا څوک خپل خاطرې لیکي فکر نه کوي چې هغه د خاطرې پیښه باید لوستونکي دې ته قانې کې چې خپل حکم کې او خپل استنباط لري وکړي چې څروان دي او پیښه څنګه ده، او زموږ په لیکنو کې دغه شی کم نه دی.
ډیر کم دی، ډیر کم. موږ خلک معمولا هغه تخلیقي لیکنه وی او تحقیقي لیکنه هغه د قضاوت کوي مخکې د مخکې نه، او خو د ان فرانک خاطرې دغه څه نه دي. هغه قضاوت لوستونکو ته پرې پیدا دی، او کله چې لولو په خپل کې چې کومه
خامه علامه ده او کومه سلامته ده، اول دي. ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ګل زمان د سندرو د بابا لقب تر لاسه کړ. د نږدې نیمه پیړۍ مخکې له چمبي سره د سندرو بلل پیل کړل. له یو شمیر سندرغاړو سره مو دا موضوع شریکه کړې ده، ځینې خوښتي او ځینې په دې ډول د استاد ګل زمان ستاینې ته په بل سترګه ګوري. له کابله راپور لرو.
تیرو 500 کلونو راهیسه سندری وای موسیقي له چمبي یا دایره وهلو پایل کړه. بیا به په کور کډی کې سندری وای دي چې په دې برخه کې بیا ان د استادۍ تر لقب ورسی. نو
په دې کې د کورو کې د دې ځکه په کومه چې ته کارو کو کمپوزمو کې ما د کوم چې ځښه زغان ورور
خو اوس اوسی یو بل نوې لقب هم ګټلې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیرونه استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا لقب ورکړ. د دغه وزارت ویان صابر مومن.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا رسالت لمخې چې د هنر او فرهنګ په برخه کې لري، او د فرهنګي مخکخانو او د هنري مخکخانو درناوی کوي. په دې لړۍ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا، او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
استاد ګل زمان د افغانستان د ملي رادیو او تلویزیون په آرشیف کې په سلګونه سندرې لري، او په خبره چې د ډیری مجلس او حجري مجلس رامنځته کوونکې هم ده. استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا د لقب ورکولو په اړه پښتانه سندرغاړي ویشلی نسلونه لري. ځوان سندرغاړی مبین وسال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې اقدام ستاینه کوي.
اطلاعات او فرهنګ ډیر ښه کار وکړو زما په فکر چې ځکه د عمر زیات ده، اوس په الحال د عمر په لحاظ کې وینو د به دومره خواري زحمتونه کړي وي، تقریبا ډیر تکلیفونه به دي ګاللي وي.
سندرغاړي آسیا مهرابي بیا د پښتو موسیقي د پراختیا په برخه کې د استاد ګل زمان هڅې ستایي خو وایي له دې سره ډیره نه ده جوړه چې اشخاصو ته دې بیلابیل لقبونه ورکړل شي.
زما اصلا د لقبولو ورکول اشخاصو ته نه دي خوښ، او علت یې دا دی چې موږ یو لقب بیل کوم دلیل او بیل کوم خاص میته یو کس ته ورکوو. د موسیقي په تاریخ کې د بابا لقب یوازې استاد سرهنګ ته ورکول سوی وو چې هغه هم پر ځای وو، ځکه استاد سرهنګ کلونه کلونه د موسیقي زده کړې، د موسیقي د الفبا نه پیل او تر پایه په ډیره سمه طریقه او د راګونو د زده کولو په واسطه باندې چې یعنی پرغه باندې برلاسي وو هغه د زده کړې پای ته رسولي. د غزل نه رانیولې بیا تر قوالی پورې هر رنگ سندرې بللې وي، او په هند کې دته د استادې لقب ورکول سوی وو. او بل استاد اول میر او استاد محوش و چې دوی دواړو ته د استادانو افتخاري لقبونه ورکول سي، و دا په دې خاطر چې دوی په ډول ډول راګونو کې ډول ډول سندري ویلې. کته هم دوی اماتوران و، خو دوی دومره پر موسیقي برلاسي و چې دوی ته د استادانو لقب ورکړي. پاتې سو استاد ګل زمان هغه یو ښه سندرغاړي دی، او د څو لسیزو را په دې خوا سندري بلي. واقعا په موسیقي په تاریخ کې د یو څه اوږد عمر تیر کړی دی، او ته چیرې موږ په پښتو موسیقي کې د بابا لقب یو چاته ورکو هغه باید استاد اول میر.
لا
لگ ادری گا چی ادی کم دا تو رستر بو سیل لگ ادری گا چی ادی کم دا تو رستر بو سیل ستاستر بو ستاستر بو کی دخت پلستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخت پلستر بو تور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دا بلو دے سنور با او بورم
داونه مو آزادی راوی مجله خبرونه هم تم روا زحمت شبر تر بلی ونی او بلی مجله لتاسوی